outro mundo. دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ګرمۍ 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. فاول خبرونه ویان پامیر ساحل. افغان حکومت د پاکستان پوځ هغه اداره کړی چې ګواکې پر باچا خان پونتون برید کوونکی له افغانستان ورغلی ول. د خیبر پختونخوا حکومت له پونتونونو سره د پولیسو پوستو جوړولو پریکړه کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د توغندې وزموینو پر سر د تازه بندیزونو ملاتړ کړی. افغان حکومت ویلی نه یې کله د ترهګرو ملاتړ کړی نه یې ورته پټن ځایونه برابر کړي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د پاکستان پوځ ویاند جنرال عاصم باجوا هغه څرګندونې بې بنسټه دي چې ګواکې پر پاچا خان پونتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول. د افغان حکومت بیان زیاتوي د 400 پر پونتون د برید غندنه کوي او بیا تکراروي چې وسلوال ښه او بد نه لري نو دواړه هیوادونه یې باید په ګډه پر ضد مبارزه وکړي. تیر مازیګر د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر په یو بیان کې ویلي ول چې د دوی پلټنې ښیي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو له افغانستانه پر پاچا خان پونتون د چهارشنبه یا شروع ورځې برید تنظیم کړی. بیان زیاتوي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې د همکارۍ غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت ته غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دي ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي پر باچا خان پونتون تر برید وروسته تیر مازیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پونتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه وشوه. بیان زیاتوي صوبایي حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په اسلام آباد او کراچۍ کې د اف سي ځواک ځای پر ځای شوي سرتیری دي خیبر پختونخوا ته ستانه کړي چې په صوبه کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې د القاعدې او لشکر جنګوي ډلو درو قمندانانو نیولو دعوه کړې. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماښام خبریالانو ته ویل د القاعدې دوه قمندانان محمد ارشاد او قاري محسن او د لشکر جنګوي ډلې قمندان قاري محمد اکرم نومیږي. علی رضا زیاته کړه چې نیول شویو کسانو د ښار پر شاهراه فیصل پر یوې مهمې ودانۍ د حملې پلان جوړ کړی و. هلته د رینجر ځواک چارواکي وایي دوی هم تیره ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال له 10 زیات مشکوک وسلوال نیولي دي. وسلوالو ډلو د پولیسو او رینجر ځواک داوو په اړه څه نه دي ویلي. تحصیل له مشال راډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي. د پیښور پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل حمله نن سهار د یکتوت په رشید ګړۍ څلور لاره کې شوې. د ویل وژل شوي پولیسان د مردان ول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر یوه دوکان د توغندي لګیدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او یو ژوبل دی. په واڼه کې یوه استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل تیر ماسپښین د ډیورنډ له کرښې هغې خوا څخه دوه توغندي وورول شول چې پکې یو پر دوکان ولګېد. خو په سیمه کې د میشتو طالبانو یوې ډلې وویل حمله دوی د جنوبي وزیرستان له خاورې کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې خبرو رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي. نوموړي تیره ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره د غونډې پر وخت وویل پا په افغانستان کې د روانې حملې باید بندې شي. د پاکستان دولتي خبری اژانس ای پی پی بیګالی کلی په غونډه کې نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. ټاکل شوی چې د فبروري پر شپږمه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې خبرو بیا پیلولو په اړه درېیمه غونډه وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځنو ایرانی وګړو او کمپنیو د واشنگتن تازه لګول شویو بندیزونو دفاع کړی. نوموړي تېره ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته تر وینا وروسته وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې.
We've made it very clear that we use sanctions when we think they are appropriate.
مجدا په زغرده ویلی چې داسې بندیزونه د هغونوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړه تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولای شي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو.
ترکیری مخکې د ایرانی سیال جواد ظریف په خپل وینا کې پر امریکایي بندیزونو انتقاد کړی او د توغندۍ وزموینې قانوني بللې وي. بندی آذربایجانی خبریالی خدیجه اسماعیلووا تصدیق کړی چې د بشری حقوقو وکیل عمل کلونی به په ستراسبورګ کې د اروپایي ټولنې بشری حقوقو په عدالت کې وکالت وکړي. د مشال رادیو آذربایجانی څنګه همکار اسماعیلووا وکیل فریز نمازلی په یو ځانګړي بیان کې ویلي چې نوموړی ځکه د کلونی وړاندیز ومانه چې هغه په 2014 زیږیز کال کې په مړانه په مصر کې د الجزیره ټلویزیون بندي خبریال محمد فهمی دفاع کړی و. د خبریالانو دفاع لپاره د وکیلانو یوې ټولنې تیره ورځ په یوه خبرپاڼه کې وویل عمل کلونی به د اروپایي ټولنې بشري حقونو په عدالت کې د اسماعیلووا استازیتوب کوي او د آذربایجاني چارواکو لخوا په 2014 زیږیز کال کې د هغې نیول به ننګوي. کلونی په تیرو کلونو کې د یو شمیر نومیالیو کسانو وکالت کړی چې پکې د ویکیلیکس وبپاڼې بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج او د اوکراین پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشنکو هم شامل دي. نو د دې مهال د مشال راډیو خبرونه اوس تاسو له سراج زهیره د کرنسیو یا اسعارو بیې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.30 پیسې او په 29.40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28.40 پیسې او په 28.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې 1 او 3 او کوټه کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. افغان حکومت د پاکستان فوج هغه ادا ناسمه بللې چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکي له افغانستانه ورغلي ول. پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته پاکستانی رسنیو ویل دا د ضرب عذب عملیاتو بدل دی. آیا هم داسې ده؟
نہیں دی، ریونج کی بات نہیں ہے، بدلے کا لفظ جو ہے نا اس کے لیے غلط ٹرم ہے.
دا خیبر پختونخوا گورنر ویلی دا وسله والو پر ضد یې بریا تر لاسه کړی. خود جمرود ځانمرګي برید ښکار شوی کورنۍ له امنۍ له ناامنۍ سر ټکوي.
د مکه کې بل بچی شدید زخمی دی.
د کراچي پولیسو ویلي د القاعده او لشکر جنگوي داسې قومندانان یې نیولي چې د لوی حملې پلان یې جوړاو. د پکتیا سوداګرانو د ناامنۍ له کبله د ګردیز بازار تړلې او پر پولیسو یې د غفلت تور پورې کړی.
پولیسو په دې کې ناغړی په دې کړې و چې ورته لیو چې هغه خلک دوی ول چې موږ ته وظیفه نه درکړ سوي.
زه خپل د پیښې ځای ته تلم.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان فوج تور پورې کړی چې پر باچا خان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې تنظیم شوی و. تیر مازګر د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر جنرال عاصم باجوا په یو بیان کې ویلي د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې کړې دي او ورسره معلومات شریک کړي. هلته افغان حکومت د باجوا سرګندونی بے اساسه بللې دي. ریاض مساخیل نور معلوماتو سره.
د زیارت پورز د پاکستان پوز د عامو اړیکو د سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پوزی مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی سره د 400 باچا خان پونتون حمله په اړه معلومات شریک کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې د 400 پیښه د افغانستان له یو ځای تنظیمېده او وسلوالو ته د افغانستان د ټلیفوني نمبرونه هدایت ورکړی کې د بیان کې ویل شوی دی چې پوزی مشر له افغان چارواکو وغوښته چې دغه ناوړه پیښه کې د ککړو خلکو پته ولګوي او دوی انصاف ته ورسوي. خو بل طرف ته افغانستان د پاکستان پوز د بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا دغه سرګندونې بې بنیاده بللي او وایي وسلوال د افغانستان نه ندي ورغلي. د افغان ولسمشر له دفتره جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې وسلوالو کې ښه او بد نه وي او باید چې پاکستان افغانستان په ګډه سره د دوی په ضد مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرې شروع پورز د 400 په بچا خان پونتون وسلوالو برید کړو چې پکې خوښه یو شتنمړه او ځینې کسان جوبل شوی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نرو درکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په اسلام پمدی موضوع کې پاتې کیو. په اسلام آباد کې سیاسي ګوندونو طالب علمانو او د مدني ټولنو غړو پر بچا خان پونتون د برید پر ضد لاریون کړي. مظاهره کوونکو د اسلام آباد پرس کلب مخې ته راغون شوي ول او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د تعلیمي ادارو ساتنه یقیني کړي او د زده کوونکو ته تحفظ ورکړي. نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال لاړو خبریال سراج زهیر راکوي.
د زیارت په مازیګر ناوخته اسلام آباد پرس کلب مخې ته د عوامي ورکر پارټۍ او نېشنل سټوډنټ فیډریشن او د مدني ټولنو غړو په شریکه احتجاجي مظاهره کې ویلي دي چې په باچاخان پوهنتون حمله د ریاست ناکامي ده. د دوی وینا و چې د باچاخان د تین په موقع د هغه په نوم پوهنتون په نخه کول د دې خبرې څرګندونه ده چې دلته نه یوازې د کوونکي په نخه کیږي بلکې د باچاخان نظریات او افکار هم په نخه کیږي. په دې موقع مظاهره چانو د ترهګرۍ پر ضد د حکومت لخوا اکشن پلان په مکمل توګه ناکام وګرځولو او غوښتنې وکړه چې د باچا خان په هینتون حمله کوونکو دی په ډاګه کړي او په ټول پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې دی د تعلیمي ادارو تحفظ باوري جوړ کړي. دې لړکی د عوامي ورکرز پارټۍ یوې غړې لیلا اشرف مشال ریډیو ته وی
نېشنل اکشن پلان جو پاکستان کا تھا اس پہ میرے خیال میں عمل نہیں ہو
پکامی تګلارې عمل درآمد نه دی شوی او کچری عمل درآمد شوی وو نو په دومره غټه پیمانه به په باچا خان په هینتون حمله نه کیدا. نو په دې د حکومت ناکامی شامل ده چې کله په پیښور کې په ارمی پبلک سکول حمله وشو نو موږ سره حکومت لوز وکړو چې په پاکستان کې به د ټولو سکولونو، کالجونو او یونیورسيټیانو سکیورټی باوري جوړوي او خلکو ته به تحفظ ورکوي خو هغه حکومت ورنه کړه. نو کامی اکشن پلان په مکمل توګه ناکام شوی دی.
اکشن پلان ان کا مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے.
همداشن په اسلام آباد کې پروفیسر پرویز هود بای مشال ریډیو ته وویل تر سوچې حکومت په خپل پالیسو کې بدلون رانه ولی تر هغه به پاکستانیان وجل کیږي.
یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے.
دا مسئلہ ډیر کړکی چنه دا او انتها پسندی رنس پټوله معاشره کې خور شوې دي. زمو سرکار د جهاد فلسفه هیر کړې نه ده بلکې مونږ اوس هم په دې سوچ کې پراتی یو چې مونږ څنګه دلته رښتینی اسلام راولو. نو هر ډله دا داوا کوي چې د رښتینی اسلام علمبردار مونږ یو او دا نور کافر دي. نو په داسې صورتحال کې جهاد کول بیا دوی خپل فرض ګڼي. نو کوم خلکو چې په پیښور آرمی پبلک سکول حمله کړې وا هغه په باچا خان پوهنتون هم حمله وکړه. نو زویم چې زمو سرکار دا جهادي تنظیمونه ډیر مودا د هندستان او افغانستان خلاف استعمال کړی دي او هغوی دا غنل چې داسې به د پاکستان طاقت سیوا شي. نو تر سوچې دوی دا خوبونه ویني زمون خلک باوجل کیږي.
کو یہ خواب دیکھتے رہیں تو ہمارے لوگ مرتے رہیں گے.
د بشری حقوقو کارکون کی سمر من اللہ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
وګورئ چې ټولو کې چې کمړو به زما خیال کې ایشو دی هغه د یاد چې مونږ دا یو چې مسله دا زمونږ ملک کې مونږ دا اون کو کنه اون کو ټولو کې مخ کې چې مونږ دا وګړو او په دې خبرې یقین وکړو چې دا زمونږ مسله ده. دا زمونږ ماشومان سره د دیو ژوندونه تھریټ کې دي. نو بیا به مونږ د دې مخنیوي بوم کو. نو اوس چې زمونږ دومره خپل ماشومان دومره ځوان هلکان د دیو هغه مونږ ته ملک قربانی ورکړه پکار دې اوس خو مونږ ویښ شو چې کله مونږ ټول یاو شو نو بیا بدلون به راځي او د دې به مخنیوي کې
د ذکر د بچهان په هینتون د پیخي پر ضد د اسلام آباد په ګډون په سواد پیښور چارسدی او بنو کې احتجاجي مظاهره وشوي او لاروانی هم دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال اړیو ته تاسو غوږی د نورو دونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو پر باچا خان په هنتون تر برید وروسته پاکستاني رسنیو د خبرونه خبره کړل چې ګواکې په افغانستان کې هندي کړیو وسلوالو ته پیسې ورکړي چې پر پهنتون برید وکړي پښتنه دا ده چې پر پهنتون د حمله تر شا اصلي قصه څه ده آیا هند رښتیا وسلوالو ته پیسې ورکړي دي آیا پر اسانو اهدافو وسلوالو د ضرب عذب عملیاتو غچ اخستو لپاره حمله کوي کنه دا او نورې پښتنې نجیب عامر له شنونکو سره سړلې او دا رپورټیج وکړي دي
په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون له برید نه پس د پاکستان د پوز ویانویل په برید کې سلور وسلوالو برخه اخیستې و ټول وژل شوي او دوی پوره معلومات لري چې دوی څوک څنګه برید ترتیب کړ او د چا په اشاره یې دار سو کړل عاصم باجوا د هم ویل چې دوی کافي شواهد او معلومات راټول کړي چې په تناظر کې دوی پلټنې کوي خو په دې اړه رسنیو ته نور معلومات ورنکړل د پاکستان سرکاري رسنیو د پنځمه پورز ویل پولیسو د 400 په زنو کلو کې د چاپو پر مهال لشلو زیات کسان گرفتار کړي او پلټنې تری پیل کړي دي همدارنګ د سواد په قمبر سیمه کې یو مهم ترهګر نیول شوی او درې سلويختنان نور بیا په کوهاټ کې نیول شوی دي هلته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمه پورز ویل دوی به د تحقیقاتو له بشپړولو وروسته پر یاد په هنتون د برید کونکو او د غوی لپاره د اسانتیاو د برابرونکو خلاف اقدامات کوي خو برید کون کی وجل شوی او د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه خسته ده نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوز سه ذمہواری لري او سه باید وکړي د پاکستان د سیاسي چارو کارپو تلت مسعود وای خبره واضحه ده چې برید تحریک طالبان پاکستان کړي او پر سکول یا په هنتون برید دوی ځکه کوي چې یو خو د آسان هدفونه دي او بل دا چې لدی لارې طالبان د نړۍ توجه ځان تاړول غواړي دے زیادتوی
لیکن دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب تک پورے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے
اصلاً خبر ادا تھا ترسو پٹول ملک کے حالات خشوی نوی ترسو دوران کارو پٹن زائنا اواڈی پا بش پل ڈول تباکڑے شوی نوی دا ممکن نه ده چې د هر پهنتون یا مکتب په وړاندې دي امنیتی سرتری ودرول شي چې گوا کې یو د ځان ځانی جزیره جوړاوي او هلته څوک نه نوتل نشي او بریدونه به هم نکیږي دا کار ناشونی دی پاکستان دومره وسایل هم نه لري
تلت مسعود زیاتوی هڅه خو په جنگ کې هر څه ممکن دي خو په دې خبره کې وزن نخ کاری چې خای هند با تحریک طالبان ته د دا ډول بریدونو لپاره پیسې ورکړي وي
تحریک طالبان کو پیسې دینې کی ضرورت نه هي وو خود به اسې قسم کی کاروایی کر رہے ہیں
تحریک طالبان ته د پیسو ورکول ضرورت نشته هغه په خپل هم دا ډول کاروایی نه کوي هغه په خوا هم دا ډول کارونه کوي ضروري نه ده چې هند ورته د دې کار لپاره ویلي وي طالبان په خپل هم د پاکستان دښمنان دي
وو خود به پاکستان ته دښمن نه
پاکستانی کارپوهان دا منی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلوال تګ راتګ کوي نو څومره ممکنه ده چې که په یو لوري کې برید تر سره کیږي نو د بل لوري د وسلوالو مرسته به ورته حاصل وي د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي
لا خو تحقیقات روان دي پولیس او امنیتي ادارې چې سو وایي نو خبره به واضح شي تر اوسه خو پاکستان هم دومره ویلي چې برید کونکو افغان سیم کارت کارولی د دې معنی دا نه ده چې برید کونکي له افغانستان نه راغلي
عائشه صدیقه وایي د پاکستان پوز به وایي چې ضرب عضب د ترهګرو خلاف ډېرې بریاوې لاسته راوړي او طالبان یې کمزوري کړي دي خو خبره دا ده چې طالبان لا ختم شوي نه دي او هغوی دا ډول بریدونه کوي عائشه صدیقه هم دا خبره کوي چې پاکستان دومره وسایل نه لري چې د وسلوالو له بریدونو د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو ساتنه وکړي نوموړی وایي د پوز عملیاتو دومره کړي چې وسلوال اوس سخت هدفونه نه نخه کوي خو د اسانو هدفونو ساتنه به نور کړاو هم غواړي نو آیا پر اسانو هدفونو طالبان ځکه بریدونه کوي چې د ضرب عضب عملیاتو غچ اخلي د ځواب لپاره یو وار بیا عائشه صدیقه
نه دا غچ خبره نه ده دا یو جنگ دی او دې ته دا نوم نشي اخیستل کېدی خبره دا ده چې جنگ روان دی طالبان پر ریاست قبضه کول غواړي او د دې جنگ په لړ کې ظاهره ده دوی بریدونه کوي نو دې ته د غچ یا بدل اخستو نوم نشي ورکول کېدی
عائشه صدیقه وایي حکومت اوس مهال د تحریک طالبان سره خبرې نه کوي او په خوای چې کولې هم نو مخې دا و چې لدی لارې له طالبانو یو شمیر خلک د حکومت لوري ته واړوي او هغه د حکومت خلاف لبريدونو کولو منې کړ شي. خو اوس د طالبانو په لیکو کې هغه کسان پاتې دي چې هغه جنگ ته فوقیت ورکوي.
نجیب امیرو چې تاسو ته درنو دونکو رپورت وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. محوش طارق چې په پېښور آرمی پبلک سکول کې دوه رونه وژل شوي وو هغه مشال رادیو سره خبرې کړې، نو راځي چې د دې خبرې لګي واورو.
آسان ہے آرمی پبلک اسکول کی جماعت ور اور یان شہیدان شوی دی ہاں روز پشاور تباشو نن 400 تباشوا داران ماشومان خپل اسکول تلیگی سبق د پار لیگی دی د پار خو نه لیگی چلار د شول تری په خلق لو بیو کی زمونګ پر اور یان زمونګ په بچو باندې دی لو بی کولی شي نو دوی سن شو کولی ډیر زیات غلط کار کوي دوی وی نه پویږي چې کله دوی ته احساس شي چې مونږ دا غلط کار کړی داغه وخت به ډیر ټیم تیر شي دوی به ډیر افسوس کوي.
مهوش طارق چې مشال رادیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په میندنه سپه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو دونکو د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي زواک اثر تیری دی ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتر پخپور شوی بیګانی بیان کې راغلی پر باچا خان په هنتون تر برید روسو تیر مازیګر ته پرویز خټک په مشرۍ د صوبای کابینه په هنګامي غونډه کې د پهنتون لپاره د پولیسو ځانګړو پوسټو جوړولو پریکړه هم وشوه. غلام بوس نور معلوماتو سره.
په باچا خان پونتون د بریټ په اړه تیر ماخام د خیبر پښتونخوا د کابینې په هنګامي غونډه کې د پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې دوی ته اف سي ځواکونه واپس کړي او د دې ترڅنګ د کابینې په غونډه کې د پوهنتونونو خوا کې پولیس چوکیانې جوړولو فیصله هم شوې ده. د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې په اسلام آباد او کراچۍ کې تعینات کړي شوي د خیبر پښتونخوا او یا پلاټونه اف سی ډي واپس صوبې ته وسپارل شي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د نیکټا د فیصلو په حواله هم پولیسو ته د خصوصي مراعات ورکولو په اړه غوښتنې کړې دي او له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د نیکټا هغه فیصله باندې عمل وشي کوم کې چې په صوبو کې د ترګرۍ ضد مرکزی ادارې نیکټا لخوا د زرو زرو نورو پولیسو د برتی کولو فیصله شوی وه. د کابینې په غونډه کې د ځایي خلکو او د باچا خان پوهنتون په امنیت باندې مامور د پرایویټ امنیتی سرتیرو ستاینه هم شوې ده چې په سمدستي توګه اول د برید په شا تمبولو هڅه کړې وه. د کابینې په غونډه کې په دغه برید کې د وژل شوي کسانو کورنو ته د 600,000 روپو ورکولو او جوبلو ته د 300,000 روپو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. درنو دونکو د مشال اړیو خبرونه تاسو غوږی د تیر چا شنبې پر ورځ د 400 پر باچا خان په هنتون باندې د وسلوالو برید کې د کیمستری اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین هم وژل شوی وو. د پیخي پر ځای ځینی عیني شاهدین او رسنو سره په خبرو کې ویلي وو چې حامد حسین د برید کوونکو سره په مقابله کې وژل شوی دی. زموږ همکار زلان یوسفزی د حامد حسین کلی ته ورغلی او د هغې له کورنۍ سره خبرې کړي او دا رپورټیج جوړ کړی دی.
د چارسدې باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید کې وجلې شوې د کیمستری اسسټنټ پروفیسر حمید حسین د ثوابه د شرداد خلو سیدونکو. حمید حسین خپل ابتدایي زده کړې په ثوابه کې ترلاسه کړې او بیا له هغې وروسته د سوات جانجب کالج نه په کیمستری کې ماستر وکړه او د پی ایچ ڈی لپاره انګلینډ ته لاړو. په 2013 کې د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د اسسټنټ پروفیسر په سیټ برتی شو. د یاد پوهنتون د چارسدې څنګه د ځان له پوهنتون د درجه حاصلولو وروسته حمید حسین په باچا خان پوهنتون کې د کیمستری استاذی جاری وساتله. د تیرې چهارشنبې په ورځ حمید حسین د 35 کالو په عمر کې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې ووجل شو. د حمید حسین پلار لال بہادر وای
یو دامن مدری خدا په دې والو کې ډیر سپورت پراخ وته وړوکوالی نه دی کې داسې خصوصیتونه چې هغه مینه جذبه راښکلې ده مونږ ټولو ډېرونو نه وه که مور ورسره زیاته مینه وه مور یې پرونه چې لکه د لیوانو پرته ده د 50 کالو ماشوم ما اسکول ته بوته او داخل مې کې بجلی غوندې کې و پرامرای کې خدای پاک هغه پی ایچ ڈی ته ورسوه تعلیم یې برابر کړو دوه درې کاله سارو سې پر وکړې خیره سره خپه خوشحاله خدای وادي وکړو بچي ولې خدای پاک دوه ورکړي دي او لګتې یو جنیره او بچو سره ډیره مینه ساتله.
د حمید حسین مشر رور سجاد حسین وای چې رور یې د منز او روزې پابند وو. هر چا سره به پرون تندی میلاوي دو او همدا وجه ده چې د چم گاون لوی او واړی په مرګ ډیر خفه دي.
ما یو په بوزي ریل تا کما ترنګو کوي کورو یې غږم کوي خو چار سدي نشته باندې وای طالبان وای حمله کړی دا او وای ته خیر دغه وکوي چې معلوماتو کاغه ته وای رنګم ندي حمید ته او موبایل بند راځي نو ته وګوره ما چې ټي وي کولاو کنم کور کې مور بیمار وا آواز میں بالکل سلو گو چما سنگ ٹی وی کو لاؤ کو بار نہیں بس لمبے دنوں مگر ٹیم بس لکھ لو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر حامد شہید شویرے ابھی بھی سے چلو شبس عمل تو آسی وام سے دغا شویرے وام لگا سوکھ مڑوں دیکھو ہم آسی وام لگا خالی کوئی چیز دغا شویرے ہم نور سستے نا.
د اسسټنټ پروفیسر حامد حسین پلار وایي چې لخلکو یې اوریدلی چې زوی یې په بریدکوونکو په تمانچه ډزې کړې دي او د مقابلې وروسته خود نرتوب په مرګ مړ دی. د حامد حسین د مرګ غم یو خوا خو په میړانه یې خوشاله دی. لال بہادر کاکا زیاتوي چې د زوی خو لاړو خو باید د قام نور بچیان خوندي شي.
د پاکستان خپل حالات داسې نازک خراب دي چې هغه به بند کړی دي نو د خپل نور به عوامو شو کې حالات داسې ډیر خراب شوي دي کنه. نو خدای پاک دې زمينه مرته حالات خکي نړۍ ټول بنيانو حالات په خدای پاک خکي والا ډېر بیکار دي. خدای پاک دې دې ظالمان لا توفیق دې شي ورکه چې په امن کې زمينه عمل وکړي نه نو کار ګران نه.
د حمید حسین په پسماندګانو کې یو کونډا درې کلن زوی او د یو کال لور شامل ده. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دروندونکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی. د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې او رینجر ځواک په جلا جلا کاروایانو کې د القاعده او لشکري جنگوي ډلو قومندانانو په ګډون د یو شمیر مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې ده. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماخام خبرلارن ته ویل د القاعده دوه قومندانان محمد ارشاد او قاری محسن او د لشکري جنگوي ډلې قاری محمد اکرام نومیږي. دوړو ډلو د پولیسو دی داو پاړه لاس نه دی ویلي. نور تفصيل محمد عمران راکوي.
د زیارت په مخام خبري اعلانو سره د خبرو په وخت د کراچي پولیسو د ترهګري مبارزې څنګ مشر علي رضا ویل چې دوی د کراچي بلدي اتحاد ټاون سیمه کې د یوې کاروایي پر مهال د ناقانونه ګرځول شو ډلو القاعده بری صغیر او لشکري جنگوي د دوو کمانډرانو په شمول یو لس وسلوال نیولې چې د ولقینې یو شمیر بمونه جهادي لیکونه او یو د بارودي موادو نه جوړ شوی رکشا ترلاسه شوی. د خبري غونډې پر مهال د پولیسو مشر ویل چې نیولې شوی ملزمان د کراچي په یو شمیر هدفي وجنو کې ککړو او یو تن پکې د دې کاروایانو مشري هم کوله.
دہشت گرد
کے سرای فیصل باندې یو مهمه سرکاري وداني پنخ کوله. د علي رضا په وینا چې د نیول شو وسلوالو نه مهم اسناد او د خار نقشې هم برامد کړي شوی. بل خو د نیم فوجي ځواک رینجرز د ویان تر مخه د کراچي جنا نړیوال هوائي ډګر سره تړلې سیمه طارق بن زیاد کالونی په شمول یو شمیر سیمو کې لټوني عملیات کړي او د لسونه زیات وسلوالي نیولې چې د بلقینې وسله هم ترلاسه شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. اوس وخت شبه دی د غرمې 12 بجې. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. له هغه نه د خبرونو لنډی زبرو.
افغان حکومت ویلی نه کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه ورته پټن ځایونه برابر کړی. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجوه حق څرګندونې بي بنسټ دي چې ګواکې پر باچا خان پونتون برید کوونکي له افغانستان ورغلی ول. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دي ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلی پر باچا خان پونتون تر برید وروسته تیر مازیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پونتون لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه وشوه. د کراچۍ پولیسو تر هغه غره مخنیوي څنګه د القاعده او لشکري جنگوي ډلو درو قومندانانو نیولو دا وکړه. په پیښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو پولیسو دوه سرتیري وژل شوی دي. د پیښور پولیسو یو چارواکي د نوم نه خو د پشرت مشال رټول حمله نن سهار د یکتوت پر رشید غړی څلور لار کې شوی. د حملې ذمہواری چانه د منلې. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پرون ماسپخین پر یو دکان د توغندي لګیدو په پیخه کې درې افغانان وژل شوي او یو ژوبل دی. په سیمه کې د میشتو طالبانو یوې ډلې د حملې ذمہواری منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې خبرو رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي. نوموړي دا خبره تېره ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره د لیدو پر مهال وکړه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون پر ځنو ایراني وګړو او کمپنیو د واشنگټن تازه لګول شویو بندیزونو دفاع وکړه. بندی آذربایجانی خبریال خدیجه اسماعیلووا تصدیق کړي چې د بشري حقوقو وکیله عمل کلونی به پست خاصبورګ کې د اروپאי ټولنې بشري حقوقو په عدالت کې وکالت وکړي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لړنې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد چرته چې د مشال اړیو خبریال رابیا اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
آج رسپانه خپل درې کلی کې په باچا خان پوهنتون حمله نه صرف چارسده بلکې ټوله خیبر پښتونخوا یې افغان سره مخ کړی ده. ادارې په وینا د تعلیمي ادارو د امنیت په اړه خلکو کې تشویش را پیدا شوی دی او دا ټول هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې سکولونو او کالجونو کې تعلیمي کال په ختمېدو دی او د امتحانونو تیاریاں روان دي. ادارې زیاتوي چې د امنیت په حواله اقدامات وچتول ضروري شوی دي او د اقداماتو کې د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلارې عمل درآمد لپاره مؤثره حکمت عملي پکار ده او د دې مقصد لپاره وفاق او ثبوت کې د اړوند ادارو ترمنځ رابطه ضروری ده. ادارې مخکلي کې چې وخت په وخت د سکیورټي په لړ کې کمزوریان لري کول پکار دي او د سکیورټي تنظیماتو کې تعلیمي ادارو له د زکوونکو مور او پلار شاملول پکار دي او کم یو سکول چې د سکیورټي په تنظیماتو کې پاتې راځي چې دغه خلاف ځلې تنظیمیه کاروایی وکړي. ادارې اخیری کلي کې د کمی سلامتی په معاملو کمی مشورولې لبه یو کېدل وی ځکه چې داخلي او خارجي کړنلارې کې د وخت د ضرورتو مطابق پالیسي نه جوړول هغه صورت کې ممکنه کېدې شي چې کله کمی مشورولې یو ځای ولاړوي. په همدې موضوع ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې چې د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله نه پس پکارو چې حکومت د غونډ ملک تعلیمي ادارو لپاره خصوصي تنظیمات کړي وي او د تعلیمي ادارو لپاره چک پوسټونه جوړ کړي وي. اداري په وینا د شکایتونو هم را روان دي چې وفاقي او صوبایي د امنیت او استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو کموالي له وجې د ترهګرۍ په پیښو قابو موندلو کې مشکلات را روان دي. نو دې لړ کې پکار ده چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي او د استخباراتي ادارو ترمنځ د خپل منځي رابطو تنظیم ښه جوړ کړي. جنگ رسپانه خپل درې کلی کې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمن ستاو تریخواله کمبولو لپاره کم کوشونه شروع کړی دي، نو دغه مثبت نتیجې را روانې دي. ادارې په وینا چې د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنئی دا بیان ډیر مهم دی، پسې چې هغه د روانې میاشتې په 2 جنوري د سعودي عرب په سفارتخانه د مظاهره چانو لخوا د حمله غندنه کړې ده. ادارې وایي د ایران لاړخه د دې عمل نه پس د امید پیدا کیږي چې سعودي عرب به هم د دې فوري او مثبت جواب ورکوي. ادارې لیکي دا امر د اطمینان وړ دی چې ایران او سعودي عرب چې ورته نور ملکونه هم خپل منځي شخړه د هوارولو ترغیب ورکوي، د پاکستان د سالیسۍ ستاینه کړې ده. ادارې اخیر کلی کې اسلامي نړۍ دا وخت د ترهګرۍ په شمول نور سنگینه بحرانونو سره مخ ده، نو په هغې کابو موندلو لپاره د پاکستان د امن مشن کامیابي د وخت د ټولو لوی ضرورت دی، باید چې داسې کوشونه جاري وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي 13 میاشت د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید یو کال پوره شو. سه کال وسلوالو د 400 پر باچا خان پوهنتون برید وکړ او زده کوونکي او استادان یې په نخښه کړل. بلخوا ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروای کولو اجازه ورکړي. منور شاد دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د 400 باچا خان یونیورسټۍ باندې د وسلوال برید په اړه لیکي چې سه باندې یو کال وړاندې هم وسلوالو د پیښور په آرمی پبلک سکول کې زده کوونکي او استادان په نخښه کړي وو. د دې معنی دا ده چې وسلوال د دې هیواد مستقبل د تیارو سره مخ کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت او پوځ ادعا کوي چې د وسلوالو خلاف یې کارویانې په کامیابۍ سره جاري دي، خو دا ډول پیښې څرګندوي چې د وسلوالو خلاف د دې هیواد اوږدمهاله ستراتیژي سمه نه ده. دا راز د امنیتي چارو څیړونکي خبرداري ورکوي چې لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو بریدونو امکانات شته، ځکه چې حکومت د وسلوالو خلاف جامع کاروایی نه کوي. په دې کې د نفرت خورونکو ویناوو او نا رجستر شوي مدرسو خلاف ګامونه نه پورته کول د یادونې وړ دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد واشنگتن پوسټ ته ویلي، زیاتره تعلیمي ادارې د وسلوالو لپاره اسان هدف وي او بیا ماشومان او زده کوونکي په نخښه کولو سره وسلوال غواړي چې ولس کې ډیر ویر او ویره خوره کړي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د کاروایي کولو منځوري ورکول څرګندوي چې یاد ډله د افغانستان نه علاوه د نړۍ لپاره هم خطر ده. خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کاروایي به په غیر مستقیم ډول د طالبانو سره د مرستې په سیر وي، ځکه چې طالبان هم د یاد ډلې خلاف په جنگ اخته دي. مجله لیکي په داسې حال کې چې باراک اوباما د صدارت موده په روان کال کې ختمیږي، نوموړی لا هم د فشار سره مخ دی چې په نړیواله کچه او په خاصه توګه افغانستان کې القاعده او اسلامي دولت وسلواله ډله سر راپورته کولو ته پرې نږدي. دې لپاره به نوموړی د ترهګرۍ ضد ځانګړی ځواک تر هغه مودې پورې د پر ځای کولو فیصله هم کوي چې د ده د صدارت د وخت نه اوړېدلې وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو ودونکو، تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم رپورت لرو. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری پر ځینو ایرانی وګړو او کمپنیو د نو لګول شو بندیزونو دفاع کړي او ویلي دي دا بندیزونه مناسب دي، ځکه چې ایران د توغندیو له تازه آزماینو سره د قانون سرغړونه کړي. جان کیری دا خبره تیر ورځ په ډیواس کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا پر وخت وکړه، چې نور تفصیل دي فرشته جلال زای راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل حکومت له دې پریکړې دفاع وکړه چې پر یو شمېر ایرانی وګړو او د ایرانی شرکتونو پر یوې کړۍ بندیزونه لګولې دي. جان کیری چې د سویس په داووس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته خبرې کولې، په دې اړه وویل: موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي، د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی شي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو. تر کیری مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د داووس په غونډه کې ګډون کوونکو ته په وینا کې د امریکا نوي بندیزونه وغندل. جواد ظریف وویل: موږ پر دې حیران یو چې امریکا زموږ د راکټي پروګرام پړه اندیشنه لري. ظریف ټینګار وکړ چې راکټي پروګرام یې ځان د دفاع لپاره دی.
نو تھریټ هاز کم فرام ایران اگینست انی اف اټس نیبرز فار اوور 250 ایئرز. وی ډید
نو ایران په تیرو 2500 کلونو کې خپل هیڅ گاونډي ته خطر نه دی پیښ کړی. مشکته هم د سیمې تر ټولو ستر هیواد یو خو خپل هیڅ گاونډي مو تر اوسه نه دی اشغال کړی. ظریف د خپل هیواد د ورستو راکټي ازموینو په اړه وویل چې پر هیڅ نړیواله موافقه یا قانوني تیری نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغې جوړې رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې حملې باید بندې شي. نوموړي تیر ورځ د سوئزرلند په ډیووس کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په یو غونډه کې ټینګار وکړل چې د سولې خبرې باید عملی نتیجه ورکړي. په غونډه کې نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلې دي. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای شي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سوله نه غواړي. غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل شي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و پدیاړه وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شوه.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي لدی بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي تر څو حقوقي راسي او د ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان وپیژندل شي چې لدی پروسه سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوري خپل جدیت څرګند کړي او باید عملاً پر افغانستان حمله بند شي.
عملاً پایان حملات طالبان به افغانستان کړه.
د مرمن دلیل په وینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو بیا سره وګوري.
فرشتہ جلازه پوښتاسته رپورٹ وړاندې کول درنو ودونکو د پکتیا مرکز ګرځې سوداګرانو دکاندارانو او د ولایتي شورا غړو د نامنې ذاتی دونکو پیخو په خبرګون د خار بازار تړلو اعلان کړی دی. تیر ورځ تر یوې غونډې وروسته دوی خبرلن تو ویل د چهارشنبه په ورځ وسلوالو پر دوو صرافانو حمله وکړه. هغوی جوبل کړ او له هغوی شاوخوا شل لکه پاکستانی روپۍ وړې دي خو پولیس هیڅ ونه کړل. نور تفصیل دا داود تپان پر رپورٹ کې ورو
دا ګردیز خار سوداګر ورسته لاغه د خار تړلو پریکړه وکړه چې د خار په منځ کې دوه تنه صرافان وسلوال وویشتل. 2 میلیون افغانۍ تر ویوډه وشتل شوی کسان شدید ټپیان دي. دا ګردیز خار سوداګر او د سوداګری او صنایع خونو چارواکو او پکتیا ولایتي شورا غړو د یوې خبري ناستې څخه ورسته پریکړه وکړه ترغه به خار تړلې وساتي چې د امنیت وضعیت په اړه ورسره کلک تعهد نوي شوی. دا پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری
پولیسو په دې کې ناغړی په دې کړي و چې ورته لیو چې خلق دوی ول څومکه وظیفه نه درکړ سوي. زه به دې پوینه سوم که ار عاجل مسله کې دوی دی وظیفه په انتظار وي یا د امر په انتظار وي نو دا به ډیره مسله د اندېښنې وړ وي.
په دې خبري ناشته کې چې لسګونو سوداګرو پکې برخه درلو د ټولو په شریک سر ټکاو چې ورس تر بلې د ولایت نامني زیاتی دون کې او د دوی په وړاندې تهدیدونه ډیر شوي. دا ګردیز خار دوه دکانداران
یو نفر وستر کیږي په ټوپک باندې او پیسې وړ کیږي په غارت باندې وړ کیږي. دې اجازه د ما وظیفه نه ده هدایت ما نه درکړ سوي. دا اول او زیاده د دوم او زیاده دا ټک او بیت تاسو معلوم دي چې د کومي اوجیدا د کومي اوجیدا غلا وکړه. دا څوارنه سم په کې د سورافانو په سر باندې ده. جناب محترم په خواني قومندان ته څوار سورافان ورغلي دي سمګ ته یا د سلا امره که سمګ ځان په خپل وساتو یا د موږ د سرمایه تضمین وکړه. مګر دا چې به ته پوهه رسولل یو لکه څوک چې وایي چې زپ مقصد خاص موږ د دغه قاتلین یو قاتل موږ پښتنه ونکه بل ونکه د بازار په منځ کې نفر وزل کیږي هغه مو ونکه بل ونکه د دغه کوم مجرم صدا موږ غوښتن کیو
موږ د هغه کسانو سکار نه کوي او چټي چوکۍ ډکړې چټي ناس ده که د دوی لواسه نه کېږي نورو ته ووایي مسله غیر مسؤول کسان په بازار کې ګرځي بدماشان په بازار کې ګرځي هغه ګرځي څوک څوک وزن د بازار په منځ کې وزنې د حکومت نو څه مفهوم لري.
د پکتیا امنیتي چارواکي په ولایت کې د امنیتي وضعیت د ډاډ خبره کوي خو وایي د سوداګرو د خوندینې لپاره لاس په کار شوي او لا هڅه کوي چې په دې ولایت کې شته امنیتي ستونزې او ګواښونه له منځه یوسي. د پکتیا امنیه قمندانۍ سرپرست مل پاسوال محمد زمان د خلکو شکایتونه پر ځای وګڼل او وی ویل په ښار کې به لغو پولیسو چې د پیښې ساحې ته نږدې و پلټنې وکړي او د پیښې مجرمین به ونیسي.
زه خپله د پیښې ځای ته تللیم. ستاسو خبره بالکل په حقه ده په دې باندې چې څنګه چې هماغه مجرم هماغه ظالم چې زموږ دغه حاجي صاحب یې ورورو او وراره زخمی کړی دی او تقریبا شل لکه کلداری ته نوړی دی دی اغینا مجرم دی اغینا خائن همدغه څوک وو هماغه رینجر دی فکر د کنه چې عمل ته ولاړ دی فکر د کنه او د عکس العمل خوده نه دی.
نوموړي دا موویل چې په ټول ولایت کې به د امنیت وضعیت ښه والي لپاره جدي اقدامات وکړي او شته هغه ستونزې چې خلک ورڅخه سر ټکوي په جدي ډول له منځه یوسي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درنو درکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی وای حکومت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریا ترلاسه کړې ده او د هغوی پر ضد به کاروایانو ته دوام ورکوي. عباسی دا سرګندبلی تیر ورځ د پیښور په حیات آباد کمپلیکس هسپتال کې د جمرود ځانمرګي برید کې ژوبل شو سره تر لیدو وروسته وکړې. په هسپتال کې د وړل شوو ژوبلو له کورونیو سره مالی مرستې هم وکړې او زیاته کړه چې د بیگونه خلکو وژل ظلم دی او وسلوال به په هیڅ صورت نه بخي. تفصیل فرحات شینوار راکوي.
د زیارت په ورځ د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د پیښور په حیات آباد روغتون کې د خیبر جنسۍ د جمرود په ځانمرګي برید کې د وژل شویو او جوبل کسانو کورنیو سره ولیدل او دوی ته د مالی مرستې ورکولو وروسته په خپلو خبرو کې وویل
دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن شروع ہے ملٹری آپریشن اللہ نے بہت فضل کیا میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے.
د ترگرے خلاف چکم فوزی عملیات شروع شوی دی د اللہ پا فضل منگتا پکی ڈیرا کامیابی تر لاسا شوی دا خود دی باوجود زندہ سے پیخ را منستشی چیز منگ رزینہ جون متاثر اکڑی او بے گناہ و معصوم خلق وجل ظلم دائی خوز پورا قوم وزیر اعظم پوز او د دوغ متاثر شو کورنے و خلق دا ټول ور یو دی او په دوی کې ډیره حوصله ده او د خپل یو یو تن د تاوان بدله به ترې اخیستی شي او دا ځمکه به پرې راتنګوو او په یو صورت کې به هم نه معاف کوو
او نو کسی طرح به معاف نه کړي.
د خیبر پختونخوا گورنر د جمرود په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خاصدارو کورنیو ته د دیرش لاکو روپو چیکونه او خبریال محبوبه پردي کورنۍ ته د دیارلس لاکو روپو چیک او د وژل شویو ولسی وګړو کورنیو ته د 55 لاکو روپو چیکونه ورکړل او په دې پیښه کې جوبلو سرکاري کسانو ته 2 لاکه روپۍ او عامو جوبلو کسانو ته 1 لاکه روپۍ د درملنې لپاره ورکړې او وی ویل چې د وژل شویو کسانو بچو لبا هر میاشت بیل معاوضه هم ورکولې شي. په دې مهال د جمرود دیو تن مشر پرویز د مالی مرستې چیک تر لاسه کولو نه پس مشال ریډیو ته وویل
ما دوګل مخ کې یو بچی چې شوی ول شوړه کې پولیو ټیم سره وکنه ګټه ولارو او اوس په دغه مکه کې مې بل بچی شدید زخمی دی. مخ کې بچی مې توفیق احمد نامه او د بچی مې ظهیر احمد نامه یو کڑکچن وخت ہے وہ غلے دا او بس اللہ پاک دے باقی خیر ہو کی
او دو جمرود دیو بل مشر ملک فیض اللہ جان کو کی خیل زیادہ کڑا
کما معاوضه چې ورکړه هغه نه موږ دستي مطمئن یو خو وسره دا اپیل کوو چې څنګه د شهیدانو پیګج لیوی ته ملاو شو دغه شانتي د ز یو اپیل کوم چې دغه شانتي جرنالیست محبوب شاه ته هم د شهیدانو پیګج ورکړی شي او عامو خلکو ته هم ورکړی شي ځکه چې دام انسانان دي او موږ برابر یو.
یاد دی وی چې د نه پورس د خیبر جنسای په جمرود کې په یو ځانمرګي برید کې د خاصدارو لیوی زواک یو صحافي او لسی وګړو په ګډون یو لستانه وژل شوی وو او د شلو نه زیات پکې جوړبل وو او د دغه پیښې پړه د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان وسلوالې ډلې په خپل غاړه خسته وا. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
دروند درکو د جنوبی بلوچستان په انګور ډا کې پر یو دکان د یو اتوغندی لګیدو په پیخه کې درې کسان غوړل شوی او یو ژوبل دی. د استخباراتي ادارو چارواکو د سیمه سیدونکو وای تیر ماسپخین د ډیورنت لکرخي هغه خواڅخه دوه توغندی اورول شو چې پکې پر یو دکان ولګیدو. خو په سیمه کې د مشتو طالبانو یو ویډلې ویلي حمله دوی د جنوبی بلوچستان له خاورې کړی ده. سیلاب مسعود نور معلوماتو سره.
د سولی وزیرستان سرحدی پول انگورا ڈینر رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق د شپږم په ورځ سټریټ ماسپښین د پاکستان په خاور دننه د انگورا ډی بازار ته را دغلی دوه توغندی کښې یو توغندی د یو افغاني مړی پښتني په دکان ولګېد وچاودېده چې په نتیجه کښې یې په دکان کښې موجود درې افغاني کبالیون ووژل شول او یو بل سخت پرارژلی شه. په ډېره اسماعیل خان واڼه کښې د خفیای ادارو چارواکیو او په انګور اډا کښې ځایي کابلیانو د دغې پیښې او په پیښه کښې د مارګ ژوبلې پخلای وکړلې او مشال ریډیو سره یې د ټلیفون په لیکې د خبرو په وخت دا دوا هم وکړله چې توغندي د افغانستان د خاورې نه راغلي شوي دي. خو د تاریخ طالبان پاکستان قطبي وزیرستان مجلس عسکري ډلې وایوند عبدالله وزیرستانی چې د دغې برید او مرګ ژوبلې ذمواری هم ومنله وشول چې دا برید د دوی ملګری د پاکستان په خاورې دننه د انګور اډې په بازار کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 625 په لنډو سپو 2113 13,530 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو په برتانوي ګارډین رسمان کې د لیکوال کاملا شمسی لیکنه خبره شوې چې پکې هغه ویلي د تیر دوه کلونو په سیر دازل هم په پاکستان کې نوې کال پر تعلیمي ادارو د وسلوالو له بریده پیل شو. نوموړي وایي د باچا خان د تلین په ورځ پر باچا خان پوهنتون د حملې وجوهات ادا دي چې د هغه د عدم تشدد فلسفه پر ډېری زیانمنېدو سربیره ژوندۍ ده. د دې لیکنې نور تفصیل په امیر ساحل وړاندې کوي.
په برتانوي ګارډین ورځپاڼه کې لیکوالې کاملې شمسی لیکلي داسې ښکاري چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو د بریدونو له بدرنګه پیښو سره د نوي کال پیل یو دود ګرځېدلی. لکه په 2014 زیږیز کال کې په جنوري کې یو ماشوم اعتزاز احسن د یوه ځانمرګي بریدګر مخه ونیوله چې د ده پر سکول یې حمله کول غوښتل او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. بیا تیر کال په جنوري کې وسلوالو د نجونو پر یوه سکول ډزې وکړې او سږ کال یې د جنوري پر 16 نیټه پر باچا خان پوهنتون برید وکړ. دا برید پر داسې وخت وشو چې د باچا خان 28 تلین لمانځل کېده. کامله شمسی لیکي باچا خان د پښتنو هغه مشر دی چې د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزۍ یې ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې ذکر وکړ. ملالې په خپله وینا کې د بشري حقونو مبارزې مدر ټریسا او د جنوبي افریقا د ازادۍ مشر نیلسن منډیلا نوم هم واخیست. لیکوال وایي که نړۍ باچا خان د یادو دوو شخصیاتو پرتله کم پیژنینو له امله دا دی چې کله برتانیا له هند ولاړه او پاکستان جوړ شو نو باچا خان د خپلې پښتون ملت پالنې له کبله له پاکستاني ریاست یا دولت سره اختلافات لرل، ځکه نو باچا خان په پاکستان کې هم هومره نه ستایل کېږي چې څومره یې حق دی. کامله شمسی لیکي د باچا خان عدم تشدد فلسفه د پښتونولۍ او اسلام له اصولو اخیستل شوې وه. د نوموړي په خبره هر کس چې دا فکر کوي چې طالبان د اسلام او پښتنو سم انځور خي، نو د دې خبرې ردولو لپاره د باچا خان لنومه زیات لوی دلیل نشته. اوس هم ګڼ پښتانه د باچا خان ستاینه کوي، ورته درناوی لري او د باچا خان د سیاسي فکر میراث ته زخت تاوان رسیدلی، خو بیا یې هم نظریه ژوندۍ ده. همدا وجه ده چې دا باید د حیرانۍ خبره نه وي چې د نوموړي د تلین پر ورځ د ده په نوم جوړ پوهنتون د هغو کسانو توجه جذب یا جلب کړه چې ماشومان حلالوي. لیکواله شمسی پوښتنه کوي که باچا خان ژوندی وای نو د طالبانو ګواښ ته به یې څه غبرګون ښودلی وای. نوموړی وایي باچا خان خو هغه سړی و چې ویل یې د عدم تشدد لار د هغو پر ضد د سیاسي مبارزې لپاره په مؤثره توګه کاریدی شي چې شرم ولري. خو د کاملې په خبره آیا د ماشومانو وژونکي شرم لري؟ لیکواله کامله شمسی زیاتوي په چارسده کې د عدم تشدد مبارز باچا خان د تلین پر ورځ د پوهنتون استاد حامد حسین د خپلو شاګردانو او ملګرو ژغورلو لپاره وسلې ته لاس کړ، پر بریدګرو یې ډزې وکړې، خپله ووژل شو او نوی اتل شو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی د کوټ پولیس وای د دوو رونو د دوو انجنونو په سوره کې د ورکولو په تور یې دوه رونه او یو شپیر نور کسان نیولې دي. د پولیس وان فضل نیم تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل د انجنونو مور ورته خبر ورکړی وو چې ورونه یې په بدو کې دغه انجنونه ورکوي. نور تفصیل طارق اورگزی راکوي.
د زیارت پر ورځ د کوهاټ پولیسو وایان فضل نعیم مشال رډیو ته وویل دوی هغه وخت دغه کسان اونیول کله چې په سوره کې ورکړې شوې د یوې جنې واده روان وو. فضل نعیم په وینا په 16 جنوري د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې هوارې لپاره یوه جرګه جوړه شوې وه چې په هغې کې د 12 کالو مریم او د 2 کالو رضیا بیبي په سوره کې د ورکولو فیصله شوې وه.
کوم جنکۍ د دوی د دو ولا مور رپورټ کړی وو چې را دوه ته کوم نه کنه داسې داسې کیس وشو او دو ما کوم نه بالغ لونی هغه ته کوم نه کنه سواره کې ور کې من ایمانه ته پوس کړی دی او نه ما لونو نه ته پوس کړی ته زور زبردست خیر نه پور نه بوفلی.
د کوهار د پولیسو وایان وای دواړو فریقانو نه دوی تلس لاس کسان مطلوب دی چې په هغه کې نه نور کسان د گرفتاری لپاره د پولیسو لخوا کوشش روان دی. فضل نعیم وای په 16 جنوري د یو هلک او جنې د خپل کورنۍ پټ په خپل خوخه واده کړی او چې هغه شخړه د حل کولو لپاره د هلک خویندې په سواره کې ور کړی وي. دوی وای هلک او جنې خپل ولکه کې اخستی دي او زیاتوي چې د دیشخړې د هوارولو لپاره کمی دوه جنې په سواره کې ورکړې وي. هغه خپل مور ته سپارلې دي.
ګل محمد دی په یو هغه کومه جنې دی کومه هغه تختولي او نادیه دی دي دا هم کوم پولیس یو په حراست کې خسته یو په حفاظتي تحویل کې خسته دی. ویل خطر دی هغه مور پلار کې دی چې عمران کې کنه او دا کوم حالت کې به گرفتار کړي د خلاف کوالډي مقدمه و دي 365 دی هغه ویل.
یاد دی چې په خیبر پښتونخوا کې سواره ورکول او خستل قانوني جرم دی. د پولیسو وایان فضل نعیم وای چې بنول شو کسانو به د سیمې په عدالت کې د سوارې ضد قانون لاندې مقدمه چلوي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
نن ورځ د روانې کړې اخري رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. افغان انزورګر حمد الله ارباب وای د خپل هنر له لارې د خودل غواړي چې افغانان او پښتانه متشدد نه بلکې سولیز خلک دي. ارباب له 100 کلونو رئیس د انزورګرۍ له لارې د په وینا د سولې او ورورولۍ پیغام خپروي او نندارتونونه جوړوي. د مشال اړو خبریال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړي.
ارباب صاحب، د 13 کلونو رئیس چې د زګورم تاسې دلته په جلال آباد کې چې انزوریز نندارتونونه جوړوي او یا هم کابل کې او یا پېښور کې او یا د هیواد نه لري ستاسې نندارتونونو سره یو موضوع تړلی وي. مثلا کدی ورستی نندارتون تراشو چې تاسو په کابل کې وکړو د زغم عنوان مور کړو، د دنستا مطلب سو
انزورګری خپل یو وسیله د پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو د تمنو مور کړو زغم انزوریز نندارتون. د دې نمخ کې یو بل مشران انزوریز نندارتون هم په کابل کې مون جوړ کړو. خو موږ تاسو کو د افغانستان دی 1300 کې وګورو د سه بدبختۍ او ستونزې رامنځته شوې چې خلک په مختلفو ډلو ټپلو افکار او حساب ویشل. که نور نړۍ ته بیا وګورو خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره څوک ولري نو دښمنی در سره کوي، طرفګني در سره کوي. نو زمونږ غرض دا و چې د دغه زغم انځوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران، ځوانان، دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي، د یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هېڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نو ولې نه. نو د دغې نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې، او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دغلته په جلال آباد کې چې یو ورځ ما ولیدل د ایټالیا باشنده چې ښځه خاوندو راغله او په نندارتون کې ګډون وکړ، بیا تاسو نه غوښتنه وکړله چې موږ دا په بیا خلو، خو تاسو هغه ته د تصویرونو د خرڅولو او په تصویر باندې د پیسو ګټلو نه انکار وکړو، ولې د هنر له لارې نه یو څوک لاسته مړی را نوړي؟
یو خو د ټول افغانستان له بده مرغه په نړۍ کې داسې یو تصویر جوړ شوی دی چې خلک فکر کوي چې افغان وي، مسلمان وي یا پښتون وي په ځانګړې توګه، نو هغه د تشدد او د وحشت نوم دی او خلک ترې ډډه کوي، او هغه تصویر زموږ په نړیواله کچه له بده مرغه د ډېرو رسنیو د لاسه بدنام شوی دی. نو یو نیم هغه برملکي وګړي چې افغانستان ته راځي، زما غرض دی چې دوی ته انځورونه د افغانستان په نمایندګۍ د ولس په نمایندګۍ تحفه ورکړم، تر څو دوی خپل وطنونو ته ویسي اول تک خلک یې ګوري. نو ظاهره خبره ده چې انځور ګوري، د انځورګر پوښتنه کوي او دغه د هیواد پوښتنه رامنځته کیږي، نو د افغانستان نوم به راځي او هلته به خلکو ته دغه فکر چې زمونږ په حق له جوړ دی چې دا خلک صرف د تشدد په ژبه پوهیږي، نو هغې ته به یو د امن او د سولې او هغه کوم وسایل چې موږ د خدمت لپاره استعمالو هغه پیغام به هغې ته ورسیږي.
د دغه جلال آباد او کابل نه علاوه ملک نه بهر ستا انځوریز نندارتونونه وړاندې شوي؟
افغانستان نه علاوه په پاکستان کې، په هندوستان کې، په جرمنی کې، نورو یوروپي هیوادونو کې، په امریکا کې ما خپل انځورونه لیږلي دي، او هماغه یو پیغام چې مخکې مې ویلې چې د افغانستان په هکله، د سولې په هکله او د ولس په هکله یو مثبت پیغام نړیوال ته رسول دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.